د سهار شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو. ازادي راډیو له دې شپې په 1921 او 1925 متره لنډو څپو خپلې خبرونې پیلوي. په دې او ساته خبرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خپرېږي. خو لومړی خبرونه. د طالبانو حکومت د افغانستان پر خاوره د پاکستان حمله غندلې او وحشیانه برید یې بللی دی. د طالبانو دفاع وزارت بیگانه وخته پر خپله اکس پاڼه په یو بیان کې ولیکل چې پاکستانی پوځ د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ پر اړوندو سیمو بمباري کړې ده او عام ولسي وګړي چې ډیری وزیرستاني کډوال دي په نښه شوي دي. اسوسییټډ پرس خبري اژانس په یو راپور کې د پاکستان د څلورو امنیتي چارواکو له قوله لیکي چې وایي د پاکستان پوځ د افغانستان په خاوره کې دننه د پکتیکا ولایت پر غرنیو سیمو د هوایي حملو پر مهال د پاکستاني طالبانو د تحریک د روزنې مرکزونه ویجاړ کړي دي. په دې اړه نور تفصیل وړاندې په خبرونه کې راځي. په هرات کې د طالبانو د ښوونې ریاست ته په یو منسوب مکتوب کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخونزاده فرمان ته په اشاره سره راغلي دي چې په خصوصي ښوونځیو او د زده کړو په مرکزونو کې نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړې نشي کولای. ازادي راډیو د دې مکتوب چې پر ټولنیزو رسنیو خپور شوی دی کاروالی نشي تاییدولی. د 2020 کال په دوبی کې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شول پر نجونو او ښځو سخت محدودیتونه ولګول. لومړی یې نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو څخه منع کړې او وروسته یې پر نجونو او ښځو د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. همداراز پر ښځو د نورو بندیزونو تر څنګ په غیر دولتي نړیوالو موسسو کې پر کار هم د لګیدلي بندیز پرون دوه کاله پوره شول. د پاکستان له زندانونو 350 آزاد شوي افغان بندیان بیرته افغانستان ته ستانه شول. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت پرون پر خپل اکس پاڼه ولیکل دا بندیان چې د یوې کورنۍ اته غړي هم پکې شامل دي او په دې وروستیو کې د پاکستان له زندانونو خوشي شوي د سپین بولدک له لارې افغانستان ته ستانه شول. د تیر کال له نومبر میاشتې راهیسې چې پاکستان له خپلې خاورې د بې اسناده افغان کډوالو د جبري ایستلو بهیر پیل کړی په دې هیواد کې زرګونه کسان د پولیسو لخوا نیول شوي دي. د سوریې د کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې د دې هیواد وسلوالو ډلو موافقه کړې چې ځواکونه یې د دفاع وزارت په تشکیل کې مدغم شي. سنا خبري اژانس پرون راپور ورکړ چې په دې اړه پریکړه د وسلوالو ډلو له استازو سره د سوریې د نوي مشر احمد الشرع په کتنه کې شوې ده. په دې غونډه کې د کورد ځواکونو چې د سوریې د شمال ختیځ ځینې برخې په ولکه کې دي ګډون نه وکړی. لدې مخکې احمد الشرع چې په ابو محمد الجولاني مشهور دی اعلان کړی و چې په دې هیواد کې ټولې وسلې باید د دولت په کنټرول کې وي. د حیات التحریر شام په مشرۍ وسلوالو ډلو د دسمبر په 8مه د بشار اسد رژیم پرځاو او پر دې هیواد واکمن شول. د اکوادور لوی څارنوالۍ اعلان کړی چې غواړي د دې هیواد د 1400 پوځیانو لپاره د څلورو نویو زلمیانو د لادرکه کېدو په قضیه کې د لاس لرلو په تور جنایي دوسیه پرانیزي. څلور تنه نوي زلمیان چې عمرونه یې د 1100 او 1500 کلونو ترمنځ وو د روانې دسمبر میاشتې په 8مه د آرام سمندر په ساحلي ښار ګوایاکیول کې تریتم شول چې د خلکو پراخه غوسه یې وپاروله. د اکوادور لوی څارنوال پرون پر خپله اکس پاڼه ولیکل چې له تحقیقاتي ادارو غواړي چې په دې قضیه کې د تورنو پوځیانو پر ضد د جنایي دوسیه د پرانیستو دقیقه نیټه وټاکي. او د کرکټ نړیوال شورا پرون د اتلانو جامع چمپینز ترافی مهالویش اعلان کړ. افغانستان په لومړي ځل په دې سیالیو کې ګډون کوي او په بی ګروپ کې به له جنوبي افریقا، انګلستان او استرالیا سره سیالي وکړي. د مهالویش لمخې به د افغانستان لومړی سیالي د فبروري په 21مه په کراچۍ ښار کې له جنوبي افریقا سره وي. په پام کې وچه د اتلانو جام ټولې سیالۍ په پاکستان کې ترسره شي. خو دې ته په پام چې د هند لوبډله د هیواد ته نشي تلی نو متحده عربي امارات به د هند د ټولو سیالیو کوربتوب وکړي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واورېدل. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په خاوره کې د پاکستان د هوایي حمله په اړه نور جزئیات درکو او دا به هم واوري چې آیا طالبان د حملو ته د ځواب ورکولو توان لري.
د طالبانو په زرګونه جنگیالي دي چې د هغوی په وجود کې اوس هم د جنگ انرژي ده. د خدای نه دا غواړي چې د پاکستان سره په جنگ کې ښکیل شي.
نړیوال بانک په افغانستان کې په هغو پروژو کې د پانګونو غوښتنه کړې چې د زیانګالو کورنیو د اقتصادي ثبات سبب ګرځي.
موږ خپل طبیعي شتمنۍ څخه سمه ګټه نه اخلو. افغانستان نه یوازې غذایي مسؤلیت پیدا کوي، بلکې د صادراتو لپاره هم ډېر یو ښه منبع ګرځېدای شي.
ملګری ملتونه وایي تر راتلونکو څلورو لسیزو پورې به له هرو دو کسانو یو د افغانستان په ښارونو کې دیروي.
من زندگی در شهر رو دوست دارم.
زه په لوی خط کې اوسېدل خوښوم. د همدې کابل ته راغلم، ځکه کله چې تاسو په ښار کې یاست هلته اسانتیاوې ډېرې وي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي.
در دې شیبه
د ازادۍ راډیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د طالبانو حکومت د افغانستان پر خاوره د پاکستان حمله غندلې او وحشیانه برید یې بللې دی. د طالبانو دفاع وزارت بیگانه وخت پر خپل ایکس پنه په یو بیان کې ولیکل چې پاکستانی پوز د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ پر اړوندو سیمو بمباري کړي او ولسی وګړي چې ډیرای عام وزیرستاني کډوال دي په نښه کړي دي. په بیان کې د برید د مرګ ژوبلې دقیق شمیر نه دی ښودل شوی، خو یادونه شوې چې د ماشومانو په ګډون یو شمیر ملکي وګړي پکې شهیدان او ټپیان شوي دي. په بیان کې خبرداری ورکړل شوی چې د طالبانو حکومت د خپلې خاورې او حریم دفاع د ځان حق بولي او دا عمل به بې ځوابه پرې نه ږدي. بیان زیاتوي چې پاکستان باید پوه شي چې دا ډول خپل سري عمل د هیڅ ستونزې حل نه دی. د راپورونو له مخې د پاکستان جنگي جټ الوتکو د افغانستان په خاوره کې پر هغو سیمو هوایي حملې کړي دي چې پاکستانی چارواکي وایي د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي مشکوک پټنځایونه پکې دي. د پاکستان حکومت رسمن په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو اسوسییټډ پرس خبري اژانس په یو راپور کې د پاکستان د څلورو امنیتي چارواکو له قوله لیکلي دي چې وایي د پاکستان پوځ د افغانستان په خاوره کې دننه د پکتیکا ولایت پر غرنیو سیمو د هوایي حملو پر مهال د پاکستاني طالبانو د تحریک د روزنې مرکزونه ویجاړ کړي دي. د چارواکو چې نه غواړي هویت افشا شي، ځکه له رسنیو سره د خبرو اجازه نلری، دا هم ویل دي چې په دې حمله کې یو شمیر وسلوال وژل شوی دي. د پاکستان پاوز د روان کال په مارچ میاشت کې هم تایید کړ چې د استخباراتي معلوماتو په اساس د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې هوایي حمله کړې دي. د افغانستان لپاره د امریکا په خوانی ځنګړی استاذ زلمی خلیلزاد پرون پر خپل ایکس پڼول کل چې ک په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د درنو هوایي حمله راپورونه سم وی نو هي طالبانی جواب ورکړي، خو هغه ویل دي چې د جګړې پر ځای دواړه هیوادونه باید پر دې توافق وکړي چې هیڅ یو به اجازه نه ورکوي چې افراد یا ډلې له خاورې د بل هیواد امنیت وګواښي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان پرون په کابل کې د طالبانو د حکومت د کورنیو او بهرنیو چارو له سرپرست وزیرانو سره وکتل. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پر خپل ایکس پانه لیکلی چې د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی او صادق خان په کتنه کې دواړو خواوو د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د لاښوالي او د اوسنیو ستونزو د اوارې لپاره پر یو لړ مهمو مسایلو خبرې وکړې، او ښاغلي حقانی غوښتنه وکړه چې د امنیتي او سیاسي ستونزو د حل لپاره د ګډې هڅې چټکې شي. پاکستانی چارواکو بیا بیا ادعا کړې چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې وسلوال د افغانستان له خاورې پر پاکستان د حملو لپاره کار اخلي، خو طالبانو دا ادعاوې تل رد کړې دي. د همدې موضوع په اړه مې د سیاسي چارو د کارپو هاشم وحدتیار چې په متحدو ایالاتونو کې ژوند کوي نظر وپوښت. ښاغلي وحدتیار، د مرکې په پیل کې لومړی دې سوال ته ځواب ووایه چې اوس تازه بیا څه پېښ شوي دي چې د پاکستان پوځ د افغانستان پر خاوره حمله کړې؟
اول خو داسې ده چې دا تازه نه ده. په پاکستان کې د تحریک طالبای پاکستان د هغوی مکررن حملې په پاکستانی پوځیانو نه دو درې ورځې مخکې چې ولس پاکستانی پوځیان دوی په بلوچستان کې وژل، همداسې د یو تعداد زیاتې کورم اجنسی کې وژل، او په وزیرستان سیمه کې پاکستانی پوځیان دې ته اړ کړل چې سیمه پرېږدي او وزیرستان نه ووزي، او په مجموع کې د پاکستان هغه ثبات ته د تحریک طالبای پاکستان د لیارې هغې ته زیان ورسوي. بل دا چې نه تنها امنیتي تاثیر ټي ټي پي پاکستان ته غورځولی دی، امنیتي تاثیر هم غورځولی. مثلا په بلوچستان کې په گوادر کې په دې سیمه کې چې چینایان هلته په میلیارد ډالر سرمایه‌گذاری کړی دی، پانګونه کړی دی، او دغه ناامنی سبب د دې کې چې چینایان دغه خپل هغه پانګونه هلته یې خپلې کومې اقتصادي پروژې چې دي هغه د فعلا دپاره ودروي، او دا مستقیم اقتصاد باندې هم تاثیر کوي. د پاکستان په اوزان آخرین نقطه داره چې پاکستان توقع لرل، اسلام آباد توقع لرل چې افغان طالبان چې قدرت ته ورسیږي بیا به د دوی بهرنۍ پالیسي پاکستان تعینوي. اوس د طالبانو مستقیما بهرنۍ پالیسي چې خپله تعینوي او د دنیا سره مستقیما دوی په اړیکې کې دي، حتی د هندوستان سره هم، د هندوستان پلاوی ارسي وزیر دفاع سره ګوري، د بهرنۍ چارو وزیر سره ګوري، درې پاکستان دپاره قابل نه ده.
د طالبانو د دفاع وزارت ګواښ کړی چې ځوابي حمله به وکړي. فکر کوئ طالبان د ځوابي حملو لپاره کوم دفاعي ظرفیتونه لري؟
طالبان هیڅ ظرفیت ته ضرورت نه لري چې دوی نوي ظرفیتونه په خپل ځان کې جوړ کړي. د پاک د طالبانو په زرګونه جنګیالي دي چې د هغوی په وجود کې اوس هم د جنګ انرژي ده. هغوی د خدای نه دا غواړي چې د پاکستان سره په جنګ کې ښکیل شي او لاړ شي په پاکستان کې تماکی وکی، انفجارونه وکی او انتهایی عملی وکی، حتی په داخل پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان سره څنګ په څنګ. د اسلام آباد محاسبه دا ده چې په افغانستان فشار راولي چې هغه تی تی پی مرکزونه، بخصوص په پکتیکا کې چې نورولي مسعود د تی تی پی مشر هلته شتون لري او د تی تی پی نورو قمانداران په پکتیکا او خوست او په پکتیا او په دې سیمه کې دي، دا طالبانو ته وښیي چې مونږ هم اطلاعات لرو د دې اړوند، هم مونږ د بمبار کوی شو، هم وژلی شو، او دا په طالبان فشار راولي چې تی تی پی د خپلې خاورې نه د افغانستان د خاورې نه وباسي. خو د دوی محاسبه غلطه ده چې که چېرته په داسې بمبارۍ کې طالبان راضي کېدلی، خو بیا خو شل کاله په طالبان بمباریانې وشولې، اما طالبان خو هغه اوسو کړی شو په قدرت کې دي او د بمباران دوی ونه ډار شول.
وحدتیار صاحب، یوه وروستۍ پوښتنه چې فکر کوئ په راتلونکي کې بیا هم تاسو اټکل کوئ چې د پاکستان د پوځ حمله به دوام وکړي او که به دې ته یوه سوله ییزه لاره یا د منځګړو په هڅو یوه د حل لاره پیدا شي؟
منځګړې هڅې د پاکستان پوځ وکړې، نتیجه یې ور نه کړله. دوی د پاکستان کې د مدرسو علما چې د ډېرو طالبانو استادان پاتې شوي هغه کابل ته راواسته، او د دوی د مشرانو سره وزیر دفاع سره ملا برادر سره رئیس الوزرا سره دوی ناستې ولرلې، نتیجه یې ور نه کړه. مولانا فضل الرحمان کندهار ته واستوله چې طالبان امیرالمومنین سره خبرې اترې وکړي، هغې نتیجه ور نه کړله. او د بهرنیو چارې وزیر پاکستان ته وغوښتله، د مدرسو مشر علما سره کېنوله، هغه منځګړتوب هیڅ نتیجه ور نه کړله. کوم کار چې اوس پاکستان کوي دا آخرینه وسیله د فشار ده چې په طالبان راولي. دې نه مخکې ټول کارونه وکړل، مثلا افغانان مهاجرې په پاکستان نه وباسل، بندیان کړل، سرحدونه یې وتړل، سپین بول د تورخم دا یې وتړل، نور کوم فشارونه چې و هغه په طالبانو په افغانستان نه راوستل، اما دا آخرینه د فشار آله ده او دا به هم نتیجه ورنه کړي. او زه فکر کوم چې په راتلونکي کې د طالبان او تحریک طالبان دوی هلته په پاکستان کې اسلامي نظام په پاکستان کې غواړي، شریعت نافذول په پاکستان کې غواړي، حتی په خپله پاکستانیان هم چې د علما د مدرسو دي، هغوی یې چې مونږ شاګردان چې په کابل کې په ریاست جمهوري کې اوسېږي، مونږ ول دلته په اسلام آباد کې قدرت ته ونرسېږو.
د سیاسي چارو شنونکی هاشم وحدتیار و چې د افغانستان پر خاوره د پاکستان د هوایي حملو په اړه خپل نظر شریکاو.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه ورځ. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې خبرداری ورکوي چې راتلونکی 2015 کال به هم په افغانستان کې میلیونونه کسان بیړنیو مرستو ته اړ وي. نړیوال بانک وایي بیړنۍ مرستې د افغانستان بشري بحران نشي حل کولی. نړیوال بانک ویلي دي چې باید د اقلیمي بدلون اغیزو ته په پام په افغانستان کې د کرنې، مالدارۍ او اوبو رسولو په ګډون پر داسې پروژو پانګونې وشي چې دوام پیدا کوي او د زیانګالو کسانو د اقتصاد د ښېګڼې سبب ګرځي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
نړیوال بانک وای له بیړنۍ مرستو راخوا افغانستان باید پر اوږدمهاله پروژو چې دوام پیدا کوي پانګونه وکړي. د بانک د دوشنبه په ورځ خپل ویبپاڼه کې په یو راپور کې ویلي، په داسې حال کې چې بیړنۍ مرستې د عاجلو اړتیاو د پوره کولو لپاره اړینې دي، خو د خوړو د خوندیتوب د دوامداره ثبات لپاره نورو حل لارو ته اړتیا ده. نړیوال بانک وای افغانستان د خوړو له سخت بحران سره مخامخ دی او د دې هیواد په میلیونونو وګړي کافي خوړو ته لاسرسی نه لري. د نړیوال بانک د اټکل له مخې 12.6 میلیونه افغانان چې د افغانستان د ټولو وګړو 25% جوړوي، د خوړو له نه خوندیتوب سره مخامخ دي. نړیوال بانک وای د اقلیم د بدلون پایلې دغه بحران لا پراخوي. روانې وچکالۍ چې په څو لسیزو کې ساری نه دی لیدل شوی، د اورښت کچه خورا کمه کړې چې په بارانونو پورې تړلې کرنه یې سخت اغېزمنه کړې ده. د نړیوال بانک په وینا دغه سخته وچکالي او سیلابونه فصلونو ته زیان رسوي، د تامین اکمالاتي زنځیرونه ګډوډوي او د خوړو بیې لوړوي او زیاتوي. دا ډول اقلیمي ټکانونه د اقتصادي بېثباتۍ او شخړو سره یو ځای د خوړو ناامني لا پسې زیاتوي. نړیوال بانک وای د خوړو د ناامنۍ د حل لپاره یوې هر اړخیزې تګلارې ته اړتیا ده. په هغو پروژو کې پانګونه چې د اقلیم په وړاندې مقاومت ولري، لکه د وچکالۍ په وړاندې مقاومت لرونکي فصلونه او څاروي، د فصلونو تنوع، د اوبو لګولو د سیستمونو ښه کول او له یوې مرجع د اوبو د حوزو مدیریت اړین دی. په ورته وخت کې اقتصادي اقدامات لکه د زیانمنونکو وګړو د عوایدو لاسنیوی او بازار ته ښه لاسرسی کولی شي چې د مخ په زیاتېدونکو لګښتونو اغیزو په کمولو کې مرسته وکړي. آیا د افغانستان د اقلیم مطابق چې په دې وروستیو کې د نړیوال اقلیم د بدلون او وچکالۍ شاهد دی، په کرنه، مالدارۍ او د اوبو په برخو کې پر اوږدمهاله اقتصادي پروژو پانګونه کولی شي په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب ستونزه تر یوه حده حل کړي؟ په دې اړه مو د اقتصادي چارو د کارپو ازرخش حافظي نظر وپوښت.
د افغانستان شته مځکه او اوبو د 1.5 میلیون انسانانو لپاره د فیزیولوژیک نورمونو سره برابر غذایی مواد برابرولی شي. که چیرې مونږ وکولی شو چې د نړۍ د علم او ټکنالوژي په ګټه اخیستو سره خپل د مځک څخه ګټه پورته کړو او ترجیحي تولیدات ولرو، بیا رقابتي صادرات ممکن دي او دنه په افغانستان کې ټول ضرورتونه رفع کولای شو او تقریبا 1.6 میلیون نور انسانانو لپاره اضافي خواړه تولیدولای شو او صادرولای شو. ولې له بده مرغه موږ خپل د طبیعي شتمنۍ څخه په ټوله کې په مځکه کې د اوبو څخه او د معدنو څخه سمه ګټه نه اخلو. کچیری دا اصلاح شي افغانستان نه یوازې غذایی مسؤلیت پیدا کوي د افغانستان وګړي، بلکې د صادرات لپاره هم ډیر یو ښه منبع ګرځېدای شي.
نړیوال بانک وایي چې د افغانستان د بیړني خوراکي خوندیتوب د پروژې له لارې په دې هیواد کې د خوړو د نه خوندیتوب د بحران له هواري سره مرسته کوي. د دې بانک په وینا د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې سره په همکارۍ هڅه کوي چې کوچني بزګران خپل خوراکي محصولات زیات کړي او هم هغه ښځې چې د خپلو کورنیو سرپرستي کوي خپلې د تغذیې اړتیاوې پوره کړي. نړیوال بانک وای د غی پروژې له 5 میلیون زیات افغانانو ته ګټه رسولې، له 1.5 میلیون زیات خزینه بزګرانی پر کارونو ګمارلې، د غنمو تولید 6% زیات کړی او په 520 هکتار ځمکه کې د اوبو لګولو او اوبو را ایستلو ښه خدمات چمتو کړي دي. خو نړیوال بانک اټکل کوي چې د اقلیم د بدلون له امله رامنځته شوې ننګونې او په افغانستان کې د خوړو پر خوندیتوب پراخې اغیزې به د وخت په تیریدو سره لا زیاتې شي او زیاتوي. پر مقاومو پروژو او د خوړو پر ثبات لرونکو سیستمونو په تمرکز کولو سره افغانستان کولی شي له اقلیم سره برابر د خوړو یو پیاوړی سیستم رامنځته او د میلیونونو افغانانو معیشت ډاډمن کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر منوریدونکو، راسره اوسئ. د خبرونه په دوام کې بیا هم د افغانستان اړوند مطالب لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د اسرایلو پوځ د غزې د ترنګ په شمال کې یو روغتون ته د تخلیه امر کړی او ویلي دي چې له دې روغتون څخه پر اسرایلي سرتیرو د حملو لپاره کار اخیستل کیږي. د غزه روغتیایی چارواکی وایي چې په سیمه کې دوه نور روغتونونه هم د اسرایلو تر پرله پسې بریدونو لاندې راغلي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د اسرائیل پوځ وویل چې د غزې ترنګ په شمالي بیت لاهیه، بیت حانون او جبالیه سیمو کې په روانو پوځي عملیاتو کې د سخت دریځ حماس ډلې وسلوال په نښه کړی دی. حماس د امریکا د متحدو ایالتونو او اروپایي ټولنې لخوا د یو تروریستي سازمان په توګه پیژندل شوی. د رویترز خبري آژانس راپور له مخې د اسرائیل پوځ پرون سه شنبې په یوه اعلامیه کې وویل چې د غزې په شمال کې د اندونیزیا له روغتون څخه وسلوال د دوی پر ځواکونو د بریدونو لپاره کار اخلي او د دغه روغتون د تخلیې امر یې ځکه ورکړی چې له پوځي عملیاتو مخکې ملکي وګړي، طبي کارکوونکي او ناروغان په خوندي توګه بل ځای ته ولېږدول شي. فلسطینیان اسرائیل تورنوي چې د غزې ترنګ له شمالي برخې څخه د خلکو په ایستلو سره هڅه کوي چې یوه حایله سیمه رامنځته کړي، خو اسرائیل دغه ادعا ردوي. د حماس تر کنټرول لاندې غزه کې یو روغتیایي چارواکي منیر البورش ویلي، مخکې له دې چې د اسرائیل پوځ د سه شنبې د ورځې په لومړیو کې پر دغه روغتون برید وکړي او روغتون کې دننه کسان یې وتلو ته اړ کړي، د دوشنبې په ورځ د دې روغتون چارواکو ته امر کړی و چې هغه تخلیه کړي. د هغه په خبره د غزې په شمال کې پر دوو نورو روغتونونو العوده او کمال ادوان هم اسرائیل په پرله پسې ډول بریدونه کوي. یو شمیر ډاکټرانو رویترز ته ویلي چې اسرائیلي ځواکونو د دوشنبې په ورځ هم د کمال ادوان روغتون په خوا کې عملیات ترسره کړل. د راپور له مخې د اکتوبر له 15 راهیسې چې په سیمه کې اسرائیلي ځواکونو یرغلیز عملیات پیل کړي، د دغو دریو روغتونونو چارواکو د تخلیې لپاره د اسرائیل له امرونو سرغړولی دی. اسرائیل ویلي چې د روغتیا د نړیوال سازمان په څیر له نړیوالو بنسټونو سره په همکارۍ په سیمه کې نورو روغتونونو ته د طبي وسایلو او تجهیزاتو، ناروغانو او د سون موادو د لیږد چاره اسانه کړې ده. د کمال ادوان روغتون رئیس حسام ابو سفیه ویلي، دوی په سلګونو ناروغانو او د هغوی نږدې خپلوانو ته له روغتون څخه د وتلو لپاره د اسرائیل د پوځ د امر په وړاندې مقاومت کړی او زیاته کړې ده چې روغتون د اسرائیل د پوځ له مکررو بریدونو لاندې دی، چې په نتیجه کې جنراتورونو، د اکسیجن پمپونو او د روغتون د ودانۍ ځینو برخو ته زیانونه رسېدلي دي. د رویترز د راپور له مخې د اسرائیل امنیتي چارواکو ویلي چې دغه سیمه د حماس یوه اډه ده. په عین حال کې اسرائیلي ځواکونو تېره ورځ د غزې په نورو سیمو کې هم عملیاتو ته دوام ورکړ، چې د ډاکترانو په خبره په نتیجه کې د ملکیانو لپاره د بیړنیو روغتیایي خدماتو د یوه روغتیا پال په ګډون لږ تر لږه 9 فلسطینیان وژل شوي دي. د روغتیایي چارواکو په وینا، پر غزې د اسرائیل د روانو پوځي عملیاتو په ترڅ کې د وژل شوو فلسطینیانو شمیر له 45,000 کسانو او د ټپیانو له 120,000 کسانو اوښتی. اسرائیل په غزه کې جګړه وروسته له هغې پیل کړه چې د 2023 کال د اکتوبر په 1 د حماس په ګډون سخت دریځو وسلوالو له غزې د اسرائیل پر قلمرو برید وکړ. شاوخوا 1200 کسان ووژل او شاوخوا 2500 نور یې ارغمل کړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي رادیو خبرونه اوري چې د سهار له وو د مخام تر وو وبخی د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو په 1920 او 1520 متره لاندو څپخ پرېږي، او د مخام له وو د سهار تر وو په منځنۍ څپه 12 شپګنوي په ټول افغانستان کې خبريږي. د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یا یو ان هابیټات اعلان کړی چې تر 2018 کال پورې به له هرو دوو کسانو څخه یو یې د افغانستان په ښاري سیمو کې ژوند وکړي، خو یو ان هابیټات تېره ورځ پر خپله ایکس پاڼه دا هم لیکلي چې د دې هیواد ډیری ښارونه د ښاري کېدو د چټک بهیر ته چمتو نه دي. په عین حال کې د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي چې په لویو ښارونو او کلیو کې د ژوند تجربه لري وایي په لویو ښارونو کې ژوند کولو له ډیرو اسانتیاو سره مل دي، خو په داسې حال کې چې دوی په وړو ښارونو او کلیو کې د ژوند کیفیت ډیر ښه نه ویني.
د ملګرو ملتونو د بشري استوګنځي پروګرام یو این هابیټات اټکل کړی چې تر 2018 کال پورې به په افغانستان کې له هرو دو کسانو څخه یو په ښارونو کې ژوند وکړي، خو دغه سازمان د دسمبر په 24 په خپل ایکس پاڼه ټویټر کې دا لیکلي دي چې د افغانستان ډیر ښارونه د چټک ښاري کېدو ته چمتو نه دي. یو این هابیټات ټینګار کړی چې د خوندي او مناسب ژوند چاپیریال ته به لومړیتوب ورکولو سره کېدای شي ښارونه پراخ شي څو ټولنو ته د مناسب ژوند کیفیت برابر شي. په ورته وخت کې یو شمېر ښاریان په لویو او وړو ښارونو کې د ژوند کیفیت او اسانتیاو ته اشاره کوي. د کابل اوسیدونکی حسام وایي،
من زندگی در شهر را دوست دارم.
زه په لوی خار کې اوسېدل خوښوم. له همدې امله کابل ته راغلم، ځکه کله چې تاسو په خار کې یاست هلته اسانتیاوې ډېرې وي، لکه ښوونځیو، پوهنتونونو او روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی، او کاري فرصتونه هم په ښار کې ډېر دي. شخصا زه چې کلي کې د ژوند تجربه لرم، ښار کې ژوند غوره ګڼم.
د غزنی ولایت اوسیدونکی اماندار وایي،
با وجود که پانتونه د کابل خانوم ولی
که څه هم په کابل پانتون کې زده کړې وکړې، خو بیرته خپل کوچنی شار او کلی ته راغلم، ځکه زما آرام ژوند خوښ دی. کله چې ګڼه ګوڼه نه وي، زما خوښېږي چې طبیعت او سیمه ییزه ټولنه کې وم. شایي هغه اسانتیاوې چې په ښارونو کې دي دلته نه وي، خو زما له نظره د ژوند کیفیت مهم دی چې زه یې دلته احساسوم.
ویل کېږي چې افغانستان د نړۍ په کچه یو له هغو هېوادونو دی چې د ښاري ژوند امکانات کم لري، او په دغه هیواد کې بېوزلي، لوږه، داخلي بې ځایه کېدل او ښارونو ته د وګړو کډوالي یې عمده لاملونه دي. د چاپیریال ساتنې رد برخې کارپوه کاظم همایون ازادي راډیو ته وویل،
د ورود حودت کننده او د واقع
دا چې په کلیو کې کار نسته او نه امنی دي، نو کورنۍ بې ځایه سوي یا رسنیدونکي ښارونو ته مخه کوي. دا په افغانستان کې یو څو اړخیزه ستونزه ده چې ټولنیزه، سیاسي، فرهنګي، روغتیایي او چاپریالي لاملونه لري.
فرهنګي باشه، بیداشتي باشه او زیست محیطي.
د چاپیریال ساتنې د برخې یو بل کار پور هلامین وایي،
یعنی طبیعتاً تمام افراد اشخاص که
طبیعی چوکه هغه خلق چې په خاص ژوند کې وي، بریالي خلق خارونو کې اړي کې مختلف کلتورونه او طرح وړاندیزونه شته، سالم رقابت شته. دا خورا مهم ټکی کیدای شي.
د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د شمیرو له مخې په 2023 کال کې په هرات کې د مرګونې زلزلې سره هممهاله 3,200,000 تنو ته رسېدو، چې په ورته وخت کې په هرات ولایت کې د زلزلې له امله مرګ ژوبله هم اوښتې ده. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت اعلان کړی و چې په تیرو شپږو میاشتو کې شاوخوا 640,000 افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي، او دغه کسان له ایران، پاکستان او ترکیه څخه افغانستان ته راستانه شوي دي.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي اوریدو ته رسره اوسئ. خدا شیبه تاسو لا پیغامونو
د رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه احسان الله د زابل ولایت ارغنداد ولسوالۍ د کرتول لاکي د کاریز د کلی اوسیدونکو یم. دا مسافر سی جیوه ایران ته او پاسپورټونه جوړوي او بیا پاسپورټ جوړوي، نو بیا دلته په ایران کې گزاره کوي، بیا نو بیرته هلته د ایران حکومتي ګیري. دا په څه خاطر بیرته ګیري چې پاسپورټ وچیري یا جیني اخي؟ دا ولې دغه کوي؟ هم په افغانستان کې دلته پوره پاسپورټ مصرف وکوي، هم پوره ویزه مصرف وکوي، یو هلته ایران ته ولاړ شي په خارج کې پاسپورټ وچیري. دا ولې؟ دا په څه خاطر؟ دا غږ ولې د افغانانو نه اورېدل کیږي؟ دا ولې دونه ځلن کیږي؟ پاسپورټونه مدارک لري، یو قانوني ولاړ شي هلته بیا پاسپورټ وچیري. دا ولې وچیري؟ دا غږ باید واورېدل شي.
سلامونه د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته. د کندهار ولایت سمې میسج درته کړی دی. موږ منځکا صحرا د ټلیفونونه کار نه کوي، شبکې نسته، نو ډیر لیرې ځای د ټلیفون د پاره ځو. اوس په الحاله زه غره ته راختلی یم، دلته غره ته چې راوخې بیا ټلیفون کار کوي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. زه د زابل ولایت ترنده ولسوالی کرتو د علاقه د کاریز کلی اوسیدم کیم. زما دا یو پیغام د ازادی رادیو ته باندې کوم. سموږ ماشونه د تیر نظام او د اوسنی نظام موږ ماشونه پاتې دي. موږ زحمت کښلی ده، په مؤسسه کې مو کار کړی ده، د واکسین کار مو کړی ده، دا مؤسسه کې مو کار کړی ده. زموږ ماشینه نه راته راکوي سوار سو دفتر ته وایي ستاسې پیسې ګرځولې دي بانګې جهاني ګرځولې دي او که ستاسې پیسې کنګل دي زموږ پیسې موږ ته نه راته رسېږي موږ زحمتونه کښلي دي تکلیفونه کړي دي بچان را پسې دي نو زموږ غږ دې تر مسؤلینو پورې ورسېږي یو څوک زموږ غږ نه اوري موږ غږ باید تر مسؤلینو پورې ورسېږي دا زموږ ماشینه راته راکړي وسلام ډېره ډېره مننه
ستاسی پیغام ستاسی نظر د سحر شپک بجې او دیرش دقیقې شوې قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو د خبرونه په دوهم نیمای کې د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نری خبريږي خدا شپه په موکړی لاندو خبرونو ته د طالبانو حکومت د افغانستان پر خاوره د پاکستان هوایي حمله غندلې او وحشیانه بریدی بللای دی د طالبانو دفاع وزارت بیگانه وخت پر خپل ایکس پنه په یو بیان کې ویلي دی چې پاکستانی پوز د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ پر اروند سیمو بمباری کړي او عام ولسی وګړي چې ډیری عام وزیرستاني کډوال دي پنهخه کړي دي اسوسییټډ پرس خبري اژانس په یو راپور کې د پاکستان د څلورو امنیتي چارواکو له قوله خبر ورکړی چې دوی وایي د پاکستان پوز د افغانستان په خاوره کې دننه د پکتیکا ولایت پر غرنیو سیمو د هوایي حملو پر مهال د پاکستاني طالبانو د تحریک یا ټي ټي پي د روزنې مرکزونه ویجاړ کړي دي په هرات ولایت کې د طالبانو د خونې ریاست ته په یو منسوب مکتوب کې د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله اخندزاده فرمان ته په اشاره سره ویل شوی چې په خصوصي ښوونځیو او د زده کړو په مرکزونو کې نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړې نشي کولای ازادي راډیو د دې مکتوب چې پر ټولنیزو رسنیو خپور شوی دی کراوالی نشي تاییدولی د 2020 کال په دوبی کې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شول پر نجونو او ښځو یې محدودیتونه لا هم سخت کړي دي د پاکستان لزندانونو 350 آزاد شوی افغان بندیان بیرته افغانستان ته ستانه شول د طالبانو د حکومت د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل دا بندیان چې د یوې کورنۍ اته غړي هم پکې شامل دي او په دې ورستیو کې د پاکستان لزندانونو خوشی شوی د سپین بولدک للارې افغانستان ته ستانه شول د سوریې د کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې د دې هیواد وسلوالو ډلو موافقه کړې چې ځواکونه د دفاع وزارت په تشکیل کې مدغم شي سنا خبری اژانس پرون راپور ورکړ چې په دې اړه پریکړه د وسلوالو ډلو له استازو سره د سوریې د نوي مشر احمد الشرب کتنه کې شوې ده په دې غونډه کې کورد ځواکونو چې د سوریې د شمال ختیځ ځینې برخې په ولکه کې دي ګډون نه وکړی د اکوادور لوی څارنوالي اعلان کړی چې غواړي د دې هیواد د 14 پوځیانو لپاره د 4 نویو ظلمیانو د لادرکه کېدو په قضیه کې د لاس لرلو په تور جنایي دوسیه پرانیزي 4 تنه نوي ظلمیان چې عمرونه یې د 1915 کلونو ترمنځ وو د روانې دسمبر میاشتې په اتمه د آرام سمندر په ساحلي ښار ګوایا کیول کې تری تام شول چې د خلکو پراخه غوسه یې اوپارول د اکوادور لوی څارنوال پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې له تحقیقي ادارو غواړي چې په دې قضیه کې د تورونو پوځیانو پر ضد د جنایي دوسیې د پرانیستو دقیقه نیټه وټاکي او د کرکټ نړیوالې شورا پرون د اتلانو جام یا چمپیونز ټرافي مهالویش اعلان کړ افغانستان په لومړي ځل په دې سیالیو کې ګډون کوي او په بی ګروپ کې به له جنوبي افریقا انګلستان او استرالیا سره سیالي وکړي د مهالویش له مخې به افغانستان د خپل لومړی سیالي د فبروري په 21مه په کراچۍ ښار کې له جنوبي افریقا سره وکړي
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم
پس و ژوند د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی
یو خزه به محرمه چرته نه پریدی بیا د سړو ډاکټر ته څنګه اجازه ورکي نه سړی ته اجازه ورکي چې هغه ډاکټر وی چې بل خزه هغه ته لاړ شي نه به محرمه پریدی او نه پریدی چې جنکی د صحیح په برخه کې تعلیم وکړي زه بالکل حیران یم چې دی د افغانستان د خزو نه غواړي څو دومره خاصه شوی ما چې کله کله داسې په چوغو جوړم
د یوې
غږ مو واورېده چې ویلي طالبانو له ښځو څخه هغه د روغتیا حق هم اخیستی دی. د افغانستان د لرو پرتو سیمو یو شمېر اوسیدونکي وایي کله چې حاکم نظام په افغان میرمنو باندې په سي برخه کې دوه کلنې زده کړې بندې کړې، ځینې سي مرکزونه هم د هغو کسانو لخوا غیر فعال شول چې په روغتیايي برخه کې وړیا مرستې کولې.
کوم هغه هیله درلوده او کوم هیله ژوندۍ وه هغه مو ورته مړې سوه. زما خپله خور د قابلګۍ پوهنځي دوم سمسټر محصله وه او متاسفانه په دغه هغه دوم سمسټر کې په دوی باندې دغه وتړل سوه. تحصیلي لارې هم باندې وتړل سولې، وظیفې هم نسته. تاسې باور وکړئ هغه کلینیکونه سي هغه د موسساتو لخوا شاوخوا په ولسوالیو کې فعال وه هغه هم باندې وتړل سوه.
نن امدا موضوع چیرو ملتی هم وکړی. قدر من اردونکو، د افغانستان د لرو پرتو سیمو یو شمیر اوسیدونکي وایي کله چې طالبانو په ښځو باندې په روغتیايي برخه کې دوه کلنې زده کړې بندې کړې، ځینې هغه سي مرکزونه چې په روغتیايي برخه کې وړیا مرستې کولې هغه هم وتړل شول. د مسلې ټول خلک په تیره بیا میرمنې ډېرې اندېښمنې کړې دي. هغه ښځې چې بهر هیوادونو ته د تللو کارونه په جریان کې دي وایي نور خو په هیواد دننه ژوند ورته د زهر غړپ دی. د دوی د تللو پروسه دې ګړندۍ شي، خو ټولې میرمنې بیا د دې امکانات نه لري چې هیواد پرېږدي او د ځان او کورنۍ لپاره د زده کړو او کار زمینه برابره کړي. له بلې خوا اکثره یې د مسافرت ژوند نه خوښوي، غواړي خپلو خلکو او هیواد ته خدمت وکړي. ځکه خو افغان میرمنې یو ځل بیا په خپل هیواد کې دننه د ژوند کولو حق غواړي. د کابل اوسیدونکي ساجده وایي چې د جمهوریت پر وخت څو ځله بهر ته د تګ چانس ورته برابر شو، خو دې نه غوښتل چې لاړ شي. خو اوس ورځ تر بلې ویني چې خپل وطن کې د ژوند کولو ټولې لارې ورباندې بندېږي.
جمهوریت دوره کې زمينه مساعد وو چې زه باید تحصیل لپاره خارج ته لاړ شم یا د ژوند کولو لپاره. دلته ماته امکانات وو، ماته کار وو او د تحصیل زمينه دلته ماته فراهم وو، زه لاړم نه. اوس چې مونږ غواړو چې لاړ شو زمینی مساعد نه دي. زیاتره ښځې چې په رسانۍ کې کار کوله اکثریت لاړو او اکثریت دلته پاتې دي. حتی د هغوی درخواست مو څوک قبول نه کوي. تاسو شاید خبر یاست چې آلمان مخکې ښځو لپاره یو برنامه درلودل چې هغې متوقف کړي دي. نو په دې شرایط کې ډېرې افغان ښځو ته سخت دي. تاسو خو خبر یاست چې اتا انستیتیوت بند شو چې دوه کلنه وو د ښځو لپاره، یعنی هغوی طبي درسونه ویل هغه بند شو. یعنی تاسو وګورئ چې د دې نه زیات هم قویده په افغانو ښځو کې، د دې نه زیات قویداد هم دوی غواړي چې پر ښځو وړاندې کړي. دغه مسایل دي چې افغان ښځې ناامید کړي دي، هیڅ هیلې ورته پاتې نه دي. ټول اته زیاتره مل شوي دي، سوچونه کوي. دا ډېر سخت حالات دي په افغانستان کې ښځو لپاره. اولا زه خپله دا سوچ کیم چې اوس خو زما د تحصیل وخت و، اوس ما باید خپل تحصیل کوله. پنتون مې ویله، د پنتون تر څنګ مې یو ښه وظیفه باید کوله. اوس چې پنتونونه بند دي زه خپله ناهیلي شوي یم. مخکې ما فکر کول شاید شرایط ښه شي. دوی ویل چې ښځو لپاره فکر کوو چې دینی درس هم دوی ووایي او د اسلام شرایط کې دوی درس ووایي او کار وکړي. خو زه فکر کوم دوی په دې فکر نه دي. دوی غواړي چې افغانستان ښځې د صحې نه حذف شي او دا یو سخته. کله کله فکر کوم بیخي مایوس شویم. رښتیا ووایم ما ته کوم امید هم پاتې شوی نه دي که کومه ورځ افغان ښځو او نجونو لپاره پوهنتونونه بیرته شروع شي دوی هغه هیلې او امید ورته پاتې نه دي یا هغه شوق ورته پاتې نه دي چې دوی سم زده کړه وکړي. ځکه چې یو څوک ناامیده کېږي هغې ته به ډېره سخته وي. یعنی هر څه خپل وخت لري، تحصیل هم خپل وخت لري او کار هم خپل وخت لري چې هر څه باید په خپل وخت کې وشي. دا ډیره د ناامیدۍ ځای د افغانانو لپاره. او زه چې نورې نجونې ګورم هغوی ته کوم هیلې پاتې نه دي.
د وردګو اوسیدونکي مرینا د طالبانو له دویم ځلې واکمنۍ څخه وروسته په ښځو باندې ټول بندیزونه غیر انساني بولي. وایي په پیل کې د معارف او روغتیا په برخه کې تر یو حده د فعالیت حق ورکول کېده. اوس چې هغه دوه کلنې سي زده کړې هم ورباندې بندې کړې، په دې معنا چې ښځه باید ژوند ونه کړي. مرینا زیاتوي
کوم د ښځو حقونه شته په لاندې شوي دي، دغه خو یعنې پته ټولو ته لګي چې یعنې ښځې څومره ته فشار لاندې دي، مثلا بندیزونه ډیریږي او که مثلا دغه رقم ته دوام وکړ نو هېڅ به ښځینه ډاکټر پیدا نه شي. اول نه یې کار یې ده چې یعنې لکه اعلان یې وکړل چې د ښځینه ونه د نجونو د طب د زده کوونکو نه به د اکزیټ امتحان اخلي. یعنې زه خپله شاهده یم د هغو څو نفرو چې د موږ خپلوان دي چې هغو به څومره په بېصبرۍ او څومره بدون د وقفې نه هغو څومره آمادګي ونیوله د درس دپاره د امتحان لپاره او څومره په مشکلاتو کې هغو شپه ورځ به ځان باندې وکړه. خو متاسفانه چې د ورکیو زیت اعلان شول او د نجونو اعلان نه شول، نو دا به څوره یو ناامید کننده خبر و د هغو چا دپاره چې هغو شپه ورځ یې وکړې وه. هغو وکړله زحمت یې استلی دی. شخصا دغه اوس خپله زه مریضه یم، بدون د نسای ولادي نه لکه سیماتولوژي چې یو څه وخت پرمختګ کړی و، نور ښځینه ډاکټر داسې نه شته دي که نه چې مثلا زه وښایم چې هغه لکه استوفیدي یعنې دغو نورو بخشو کې درته وښایم. تا سړی باور وکړه چې دا سوماتولوژي ډاکټر ته چې ورسیم که ښځینه اوس بېخي به حد ډېرې کمې شوې دي، مثلا کلینیکونه بسته شوي دي او نرینه ته چې ورسئ هغه که مثلا یو خدا چې نامحرم وي، بل کله د نرینه په وړاندې سړی خپل مشکل په براله باندې ویلی شي، یعنې بې حده سړی ورته پریشانه کېږي. تا غواړي چې هغه مرض پټ کا، یعنې په کور کې سړی تېر کا، خو نه چې د لاړ شي یو نرینه ته یې وویایو. بعضې ځایونه چې زه خبرېږم یعنې هغه هلته یعنې دغه آخرو کالو کې د جمهوریت هغه هلته په خلکو باندې لږ رنایي غلې وه چې مثلا کومه یوه ډاکټره یا کوم مقابله به چې لاړه ده یا به هغو عملي کار هلته کړی و، په دغو بیچارهګانو به لږ دغه ژوند رڼا شوی و. حتی زه داسې تجربې لرم چې د ما خپله خاله په لرې پرتو سیمو کې هغلته ډاکټره وه، نو هغه چې وه لکه عملي کارونه چې و ډېرې کړي و، مثلا بیا دا هلته چې وه بعضې داسې مریضان ورته راغلي و، بعضې نه زیاتره یې داسې مریضان و چې د هغو به په کالو کالو اولاد نه کېدل او هغه ډاکټر ته کور نه به ول کېدل، اجازه نه لرله چې هغه نرینه ډاکټر ته بشي. نو کله چې دا هغلته تللي وه یعنې دومره ډېر مریضان دیدې ته و چې هغه یعنې په یوه نقصه دوا باندې خو هغه د اولاد چکتن شي و، هغه ژوند مثلا په هغو باندې که هر څو لکه بل وعدونه یې کړي و، خو هغه بېچارهګانو به ځکه چې ډاکټر به نه و او دی به نرینه ډاکټر ته اجازه نه ورکوله، د هغو ژوندونه هم دست تباشي وي، په هغو باندې به نیکوزې شوي وي. یعنې هغه د کور مزدوران پر رقم چې د تا خو اولاد نه کېږي او په حقیقت کې په هغو باندې هېڅ تداوي نه وه شوي، هغه هېڅ ډاکټر ته نه پرېښول کېدی.
د طب هنجي یوه پخوانۍ مسله چې بهر ته د تللو لپاره پاکستان ته کډواله شوې وه، خو د پروسې د ځنډېدلو له وجې بېرته مجبوره شوې چې کندهار ته لاړې شي. وایي هلته په سي برخه کې د زده کړو له بندېدلو سره ځینې سي مرکزونه هم وتړل شول.
سبیرته رالو وطن ته، وطن کې هم داسې ناورین سره مخ سي، اقتصادي بحران یو طرف او صحیح برخي تړل سي، به نه هم کوم کارپ کې اجرا کولی سو، نه هم اگر اترون کې ته هیلمند یو. نو خپل د یو رقم یو سي سره مجلس او گریوان او دلته د بهرني کوم پروسس ده، البته که نور سنه به هدا کلا غد شوز پروسس ورته چټک کړي وای هم شو، ځکه نارینه هرې خوا ته رسېدګي لري، په کچاکي لارو باندې هم یو بل وطن ته کړی سي، نورې هم لارې ځان ته غوره کولی سي. اما ښځه سي کله ته ناست هغه نو د ډېرو ستونزو سره مخ وي، هر طرف ته ستونزې دي. د زده کړو زمینه هم باندې بنده سوله، تحصیلي لارو خو باندې وتړل وتړل سوله، هغه کسان سي دوی سندونه لري هغه کاري لاره هم باندې وتړل سوه. اما بهر ته تګ لپاره هم یو لوی ستونزه ده، ورته سه خروجی سه یا هم داخلی سه دواړه لارې باندې تړلې نه ته به می واد کې هم داسې ستونزه سره یو ځکه چې ملي مېرمنې افغانې ولې د ډېر بیچارهګانې د ستونزو مشکلاتو سره مخ وي. په دا خاطر سه هر یقله وشو سه د اولیت ورکړی واغه که داخل په وطن کې دوی ته کاری فرصتونه یا د زده کړو فرصتونه ورته برابر سي وای، هر یقله اقتصادي مشکلات یا هم هغه کوم ستونزه سره دوی مخ دي، هر یقله مشکلاتونه باندې حلول سي. اما هغه خو نه سي دوی څونه هم لري او دلته داخل په په وطن کې هم د داسې ستونزو سره دوی مخ دي، یعنی دوی خپله ډېر سخت حالات سره دوی اوسمهال روان دي. صحیح برخه کې چې کومې مېرمنې اوسمهال بېکاره ناستې دي، یا هماغه مېرمنې چې دوی غوښتل سي هغه صحیح برخه کې خپلې زده کړې وکړي. البته کوم هغه هیله درلوده او کوم هیله ژوندۍ وه هغه مو ورته مړې سوې. ځکه زما خپله خور د قابلګۍ پوهنځۍ دوم سیمېسټر محصله وه، او متاسفانه په دغه هغه دوم سیمېسټر کې په دوی باندې دغه وتړل سوه چې حد اقل دغه ډیپلوما یې ترلاسه کړې وه. دا دوه کلنه کورس یې هغه شپاړس میاشتې، هغه زیات زیات وخت سي هغه اتلس میاشتې راځي، اضافه نه راځي. صحت عقل دغه ته ادامه ورکړې وه. یو خو زموږ په وطن کې موږ په صحیح برخه کې ډېرو ډاکترانو ته ضرورت لرو، بیخي ډېرو ډاکترانو. هر هغه خور چې دوی د داسې وضعیت او هغه سره چې مخ وي، هغه که نرسه وي که قابله وي، یعنی اکثره دا زموږ د لیرې ولسوالۍ دوی بیچارهګانې دا ځای ته را روان وي، او دوی هدف دا وي چې یو ښه قابله یا یو ښه نرس یا یو ښه ډاکټرې ته ځان وښکاره کړي. اما اوس مهال د دغه تحصیلي لارې هم باندې وتړل سولې، وظیفې هم نشته. تاسې باور وکړئ هغه کلینیکونه چې هغه د موسساتو لخوا شاوخوا په ولسوالیو کې فعال وه، هغه هم باندې وتړل سوه. او نسبتاً تر اول سې کوم معلومات سوی ده، نسبتاً تر اول دغه د ښځو پیښې زیاتې سوي دي. نه هغه د مور او د ماشوم هغه ژوند ژغورل یو کمیټه وه، په هغه کمیټه کې به دغه کومې ښځې حملدارې ښځې سوي یا د زیږون په وخت کې د دوی مړنه کچه ډېره راټیټه سوې وه، اما اوس یې بېرته فیصدي لوړه سوې ده. او هغه خویندې چې هغه علاقه یې ډېره د خپل مسلک سره درلوده، هغه هم خپل د مسلک سره هغه کومه علاقه نه شي. یعنې د دوی یوازنی اوس هغه فکر دا دی چې هغه زموږ زده کړې هغه زموږ کوم هسې سي وي هغه ټوله ناکه ولاړې. یو رقم د ژوند سره ناهیله دي، ناهیلي احساسوي. او په ضمن کې چې یو خور ته خپله فکر وکړه، یعنې د لرې پرتو سیمو کې ډېرو ډاکترانو قابلګانو او نرسانو ته ضرورت لرو.
یو بل میرمن چې ډاکټره ده او دا هم نه غواړي چې نوم یې په خپرونه کې یاد کړو، ورته ستونزو سره مخ شوې ده. دوه کاله په پاکستان کې تیر کړي، خو په دې نه ده توانېدلې چې خپل اصلي مقصد ته ورسیږي. دا وایي اوس بیرته افغانستان ته ستنه شوې. له دې میرمنې سره مې مرکه کړې. هغه په پیل کې په پاکستان کې د خپل سخت ژوند په هکله وایي.
داسې یو ورځ نه وه چې مونږ په خوشحالۍ به تېره کړې، ځکه هغه وخت نه زمونږ ستونزه شروع شوه چې زمونږ د ویزې ایکسپایر شو. زمونږ د بلاک شاته به پولیسان راتلو، زه یې پخپله بوتلم، زما لوړه لور بوتلو، زما د سوالس کالو زوی بوتلو، مونږ درې وڼای بوتلو. خو بیا هغه ځای چې هغه جنجالونه خو خلاصې، بیا مونږ افغانستان ته راغو. بیا چې افغانستان ته راغو، د پاکستان نه ډېر زیات مونږ درد وویستله. تر اوسه پورې چې وباسو، نه وظیفه شته دی، نه کار شته دی، هېڅ هم نشته دی. اوس مخکې لکه یو چې لکه یو نرس و یو قابله وه، هغې 20,000 روپۍ د هغه تنخواه وه. اوس هغې 15,000 روپۍ تنخواه وه اخلي. هغه نه د ورځې کور کې وي، نه د شپې، نه هغه ته تللی شي، نه شادي ته تللی شي، هېچرته نه شي. ټوله ورځ په هسپتال کې تېري، او چې میاشت پوره شي هغې ته 15,000 روپۍ ورکړي. نه هغه 15,000 روپۍ د یو کورنۍ کې چې 15-16 ماشومان لري، هغې ته به څه وشي؟ خو هغه بهتره ده چې خپلو بچو ته کینه، بس خدای که وسیله وشي، یو ځای نه یو ځای نه، نه بل ځای نه ورته راځيږي روټۍ کاو نشي. بس همداسې یو ورځ شته، یو ورځ نشته، په همدغسې ژوند خلک خپله ژوند تېروي. اوس هغې نه پاکستان خو ښه وه چې په خپله مې کار کوله، خپله ماشومان به مې چلوله. اوس هغه دلته هغه کار هم ماته نشته دی.
بیا نور امنیتي لحاظ نه، تاسو ډاکټره یاستئ، تاسو غوښتلی چې ووځئ، اوس چې بېرته راغلي افغانستان ته، امنیتي لحاظ نه ځان څومره غیر مسؤون احساسوئ؟
زه اوس بله ولایت کې اوسېږم، زه په خپله د کابل ولایت نه یم. زه زما یو بل همداسې پنهاني یو ولایت کې اوسېږم چې هلته زه خلق مان پیجنی اوس مالته ژوند تیروم، کله هلته ځم، کله بیا پټ پټ کابل ته راځم، بیا همداسې پټ ځم. بس دا ماسک مې لګولې دي، عجب مې کړې دي، څوک مې نه پیژني چې دا څوک دی که څوک نه دی. په داسې ژوند تیرو، داسې آزاده نه یو چې څنګه مخکې مونږ آزاده ګرځېدو، آزاده پیژندنې او خلکو سره. دا خو یا خپله ولایت کې اوسېدله، اوس خو مونږ خپله ولایت کې نشو چې اوسېدله، نه د هغې د امنیتي حالات څنګه ښه وي.
هغو کسانو نه چې تاسو دغه د تګ پروسه یې مخکې اچولې، او تاسو په همدې امید تر پاکستان لاړې، هلته وخت تېر سو، د تاسو تګ ونه سو، بېرته افغانستان ته راغلئ. دلته هم تاسو هغه تعقیب کړه څنګه چې تاسو خبرو کې ښکاره سو. دغو کسانو ته تاسو څه ویل لرئ چې تاسو دا کیسونه ګړندي کړي تر څو خپل مقصد ته ورسیږئ او خپل ژوند ته دوام ورکړئ؟
کومک شورونه چې زمونږ د خلکو د افغانانو میزبان دي، چې دومره افغانانو بې سرپرسته کړي دي، لکه نیمې په پاکستان کې دي، صحیح په افغانستان کې دي، چې دې ته وعدې ورکړي
دي چې لکه مونږ ته شخصا وګوره مونږ ته ویلي چې مونږ تاسو د کابل نه بس انتقاله ورکو. مونږ په شان داسې ډېر خلک دي چې ستونزې لري خو ولې انتظار کوي چې نه نن سبا سبا نه په دې د انتظارو باندې ځان بس دغه خوشحالۍ چې ځان که نه نور نشو سبا خو به وشي که سبا نشه بل سبا وشي. داسې نورو خلکو پاکستان کې اوس داسې ځینې خلکو نه مونږ احوال لرو چې درې کاله دي چې هلته ژوند تېري او د اقتصادي مشکلونه څومره دي مشکلات هغې ته څومره دي او د دې ویزې چې میاشت په میاشت هغې ویزې اپلای کوي درې میاشتې پس اپلای کوي خو هغې ته پیسې ضرورت دي او دا چې څوک په پاکستان کې اوسېږي هغې په خپل هم ډېره خسته شوې دي. دا کابل کې چې زمونږ سره نور هم ډېره دوستان دي چې هغې هم کیس دي هغې هم په دې انتظار د انتظار نه بالکل فرشته جانې خبرې مه کوئ چې زه دومره خسته شوې یم چې کله کله داسې په چغو جوړم چې خدایه دلته چې زمونږ خپل وطن دی زمونږ امنیت نشته دی او مونږ د هغې په امید کې مونږ خپل امید اخوا ته وتړل چې زه خیر دی مونږ دومره ستونزې وباسې خو چې مونږ یو ورځ لاړ شو خپله ماشومان سره خپلو بچو سره مونږ یو ارام ژوند وکړو چې حد اقل د تحصیل لاره وي زما د لور ته زما د زامنو ته د تحصیل لاره وي خو داسې ځای ته لاړ شو. هغه مو وګورئ چې اوس دا دی تقریبا درې نیم کاله دا د څلور کاله شروع کېږي چې مونږ هم د هغې په تم همدغسې پاتې شو خو زما هیله دا د کوم ملکونه دی که امریکا دی که آلمان دی که استرالیا دی که کوم کشور چې دا د خلکو میزبان دی نو کوشش وکړي چې د دې د پروندو ته رسیدګي وکړي چې دا ډېره خلک خسته شوي دي.
تاسو ډاکټره یاستئ او په دې وروستیو کې دوه کلنې صحي برخه کې زده کړې په افغان ښځو باندې بندې شولې دې موضوع څومره تاثیر در باندې وکړه چې نور حتی هغه ډاکتران په خپل وطن کې خپلې دندې ته دوام نسي ورکولی بهر ته تګم دغسې ده لکه تاسو چې کیسه وکړله دې موضوع څومره نور په تاسو باندې فشار راوړه؟
ولې فرشته جانې چې دا نستونه هماغه ورځ چې بند شو نو زه چې خبر شوم خدای ته باور وکړه فرشته جانې ما ته مه کوه چې دومره ما جړلې دي. ګوره فرشته جانې چې زما دا تعلیم خلاص شوی دی په صحیح په برخه کې خو ولې چې دا نورې جنکۍ څنګه جړل چې د دې باندې یو نستونه بند شو د طبي دا برخه بند شو دې باندې ما داسې فکر وکړو چې دا په دې جنکۍ نه دی دا په ما دی ځکه چې نن جنکې دي نو سوټ نه بند شو بل سبا وګوري چې دا ډاکټرانې منې کړې دي خو بس یو دومره پاتې شوي دي چې بس دا هسپټالونه هم بند کړي ورته وایي چې ډاکټران ته جواب ورکړي چې زه لاړ شي دا درد د خدای طرف نه دی خپله شفا ورکوي ډاکټرانو ته اړتیا نشته دي بس صرف هم دومره پاتې دي چې د طالبان هم دومره ښه کار وکړي خو زه مطمئنه یم چې دا یو ورځ به دغه کار کوي. خو دا وګوره چې دا انسټیټونه بند شو څومره د جنکې وژړل څومره وځورېدل باور چې هغې نور پوهنتونونه بند شوي وه که د مکتبونه بند وو دا ځینې جنکۍ ټوله په دې یونیورسټیونو کې په دې قابلۍ کې کې په دې نرسنګ کې هغې مخه اړولې وه هغې ټول امید په دې یونیورسټیونو کې وه د دې صحیح برخه کې وه چې هغه اوس بند شوی دی دغه جنکۍ ته څه لاره پاتې شو هېڅ بالکل لاره پاتې شوې نه ده.
بله موضوع چې اوس ځینې همدغه په افغانستان کې حاکم نظام وایي چې ډاکټر خو محرم ده که نارینه یې که ښځه یې نو تاسو ډېر غږ مه پورته کوئ که ښځینه ډاکټره نه یې سړي ته ورسئ هغه محرم دی. دا خبر تاسو ته د یو ډاکټرې ښځې په صفات څومره درد درکوي چې حتی تر دې پورې دوی ښځو ته ارزښت قایل نه دي چې هغه ډاکټرۍ ته چې تر ټولو اړینه وظیفه ده ښځې ضرورت ورته لري
چې یو ښځه په یو ځای ته چې ځي یا ډاکټر ته ځي یا مولا ته ځي که یو کوم ځای کې خپل مور کره ځي که پلار کره ځي هغه بغیر د محرمه اجازه ورته نشته دی ځکه اوس چې زه په خپله د مور کوره پورې ځم ما سره باید یو محرم وي. یو ورځ زما د زوی تذکره ورکه شوې وه زه یوازې پرېنښودم او یو محرم دی راواله بس زه مجبوره شوم چې زه خپل زوی ځان سره مې واخیستله لاړم بیماره مانه پریدی نو بیا غی څنګه پریدی چې یو سړی ډاکټر ته خزه لاړه شي خپل لکه خپل سوزي ورته وي بیا یو خزه چې د زنانا سوزي ورته وي هغه کولی شي چې یو سړی ته ډاکټر ته وي کماره مې خو نه سبا څوک نشي ویلی د زموږ ملک افغانستان د ښځو ډاکترانو ته اړتیا لري که دی غواړي که ونه غواړي خو دا یو نظام دی چې باید د یو ملک کې باید د ښځو ډاکتران وي چې یو ښځه بېمحرمه چېرته نه پرېږدي بیا د سړو ډاکټر ته څنګه اجازه ورکوي نه سړی ته اجازه ورکوي چې هغه ډاکټر وي چې بله ښځه هغې ته لاړه شي نه بېمحرمه پرېږدي او نه پرېږدي چې جنکۍ د صحي په برخه کې تعلیم وکړي. زه بالکل حیرانه یم چې دی د افغانستان د ښځو نه غواړي څه زه فکر کوم چې دا طالبان غواړي چې د بالکل زنانه چې دی دا بالکل د ژوند ونه کې بالکل لاړه شي خپل بل دنیا ته. هغې ژوند نه غواړي افغانستان کې. ښځې تعلیم ته نه پرېږدي، بهر ته نه پرېږدي، نو کار ته نه پرېږدي، وظیفې ته نه پرېږدي، نور ځین ته نه پرېږدي. خو بس هغې هدف همدغه دی. همدومره پاتې شوي دي چې طالبان وایي چې زه بس دا شفاخانې بنده کوي، د ښځو لپاره بس دا شفاخانې د ډاکټر هم روانه دی، زه لاړه شي دا درد د خدای طرف نه دی، تاسو ته به خدای په خپله شفا ورکوي. دومره پاتې شوی دی، نور سم پاتې شوی نه دی. باور وکړئ چې په هر سمستر چې دا څلور میاشتې تېرېدله سلطنه یې زه ویستلمه، ځکه چې وي تا دغه نه ده ورکړی، خپل فیس نه ده ورکړی، خپل فیس ورکړه. خو یو ځل زما والی وه، ما خپله دا ګوشواري والی چې دی دا ما خرڅه کړو، ما خپله فیس ورکړو. بل ځله مې د خورزنه مې قرض واخیستو، فیس مې ورکړو. په دغه ستونزې لکه زما په شان دي داسې نورې ډېرې جینکې دي چې په دغه ستونزې باندې داسې د اقتصادي مشکلاتو باندې هغې تللې دي، درس ویلې دي، چې هغې نن زما په شان دي کور کې ناسته دي، نه ورته کار دی، نه ورته وظیفه دی، بس د خاوند لاس ته ګوري چې هغه دورې پې ورته کله ورکوي. او دا نورې جینکې چې اوس یونیورسټیونه بند شو، دا داسې جینکې دي چې د دې یو اخراني سمستر د ځینې پاتې شوې وه، دویمه سمستر ته راغلې وه، څوک یې درېیمه سمستر یې باندې وه، چې هغې په څومره ستونزو زه پوهېږم. زه په خپل دغه حالات ما تېر کړی دي چې په هغه شرایط کې د جمهوریت په دغه کې دوران کې زما ویلې وه، دا یونیورسټیټ دا سبقونه ما پوهنتون پاس کړی وه. خو دې په دې دوران کې چې خلک په یو روپۍ پسې حیران دي، او په دې حالات کې د جنکې د یونیورسټیټونه ویلې دي چې اوس یې ورباندې بند، اوس د صحیح برخه هم لږ لږ بنده کېږي، چې دا بند کېږي. دا خو واسې د تم پوهېږي، زه هم پوهېږم، هغه طالب هم پوهېږي، هغه نور څوک هم پوهېږي چې دا درد لري. دا چې ماته درد دی تاسو نه پوهېږي، چې نه لکه نور ښځو ته نشته دی، نورو جنکې ته نشته دی، داسې چې ماته درد راغلی دی، د نورو ته هم داسې درد راغلی دی. دا داسې درد دی چې د دې درمان بالکل شته دی نه.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس ته راوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 40 شپږ سوه بیاو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
شي.